روزګار او اقتصادي مسایل ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډیر اغیز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بېځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه، خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیره کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهم نسخی دی، نوی خبری لری او نوی مسائل چې مطرح دی.
څرنګه هنری عکس واخلو؟
منگ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید منگ ده ودانی باره کې نگذره معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبی بهیر کې چې موږ څه زده کړی وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو. دلته بلخ ته
که د دې ادبی مجلې تر پایه را سره وي نور مطالب به هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نوی کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونې په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره غږیږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشتوال لامل زموږ ژبې فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دی وسیل شوی هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده نو یو شبه او یو کلتوري درلوده خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبی دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
استاد حبیب الله رفیع نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سبان دي دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم. پښه مې ښه شوې ده. مې و چې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
وسط تاسو خو ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څنګه مصروف نه یست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پې کړی؟
بدو شرایط
بله
بدو شرایط په درد واله ولما په دې ورستي وختونو کې یو ډیر مهم کار تر سره کړ. یاسر الله خان په نامه یو کتاب دی چې یو زړه بوله چې لیکل شو یعنی څلور سوه کاله مخکې او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی د دوی ادبیات دي دوی شاعري کړي دوی شعرونه ویلي بدلې ویلي یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه او چې په خاور ته اغلب په اسلام آباد ته ولاړم یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر داوی لاندې یم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب اسرار الافغان نشر شو.
او مامدا ویل مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو. خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته.
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی لیکن پاکستان کی دو دی جوان تاریخ دی دوی دی ترنک د زابل دی ترنک نه لیک دی دلی تر قندهار او پېښور پورې راغلی دی. دوی کورنۍ بیا پېښور کې میشته بیا د پېښور نه دوی د مغول حکومت را لیک دی ولی دی لاور ته تبیت کړي او بل اخر دی دوی مشر قاسم افغانی په هندستان په بهار کې بندي کړي او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ترڅنګ یو فرنګي حرکت و فائنات کی و جوار سیاسی حرکتی چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشتی کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لودر او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسی گی او دی دوی نقدرت و نیز نامدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه پاکبری دین کې ورسره برخه واخلي. انده ویل چې زه څنګه په لار نه بدلوم نه دی ورسره تللې ورسره دی وی بیا زندان ته چولې دی مالته په زندان کې وفات شو. یو مبارز سړی دی یو ډیر متقید سړی دی او په عین حال کې په ورس کې ډیر معاصر سړی دی. دوه کال په عربستان کې پیریوال ته په عربي کې موریدان پیدا کړی بیا راغلی په خراسان کی په افغانستان کی جالب ده چې په دې کتاب خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ یو دونه سر سر نه دی لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا دی خراسان تللې دی خو هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان یو نور څه دی افغانستان ته راغلی او بیا د غوځه لاور څه ته بیت شوی د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. نو د مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې په څنګ کې سیاسي مبارزه همدارنګه د دې مهم څخه ایدا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلی بدل اخوانی په همدې الفاظو یاد کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې وایي هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې مې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دی که تصوفي غزلې وي لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و ورسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو د فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب په فارسی دی او
کتاب په فارسی دی فقط پښتو یو ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې ناری ژبه څرنګه ده؟ انداز په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده. د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده
نه. یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه یعنی داسې فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده. یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یوهونو ورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي، دغونو ورسته د خټکو په تاریخ کې مې یو ناره پیدا کړي، دغونو ورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوړل شول والته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلي د ګزیانو سره جنګېدلي، هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه، او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی، او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې کې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده. او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستای دلیل دا دی چې د څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوړه کې اوسېده، هغه جان کوړه یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی، او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو، د اپریدو په جان کوړه کې سیاست پرېښود، نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی، او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه. د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته، په افغانستان اوسې، د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده، او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه، او فکر کوم ډېر معجد دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده، چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د راغو شاعر کنه چې د خپل لاس ته راشي، د غوسره نور نسخې نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخې د بل چا په لاس وي، لاس کې وال شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي، تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوي، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي، د نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکلی. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس
د معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوه دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوه دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد قلف دي، زه چې راغلی یم مخوا اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلي، هغه زه چې راغلی یم هغه لار په کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي تو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمانې هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته چې د چا لاسرسی نشته دی هغه هملته پراته دي، موږ ته خوندي دي او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي سملسي. یو څو نورې نسخې هم شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخې پرتی دي. هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع سي؟
حل لاره هم هغه دي چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه په تیرو سباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندې، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل لري ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي. خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل ندی، عکس اخیستل چمتو والی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ زره معلومات پیدا کو. کا تاریخي ودانی باید تاریخ کې مطالعه کړو، د ودانی څه وخت جوړه شوی و، څه حادثه د مړې یا د ودانۍ مابین او بیرون کې سوي وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان غون سی غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو دا چې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګار نه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جګ لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کله تاس خپل اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم په درې قسمتو او افقی هم په درې قسمتو. نو تاس په پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی دا که واړې جالب شي، واړې سه په تاسو تصویر کلاسه، نو هغه جالب شي دغه مستطیل په یو کونج کې راولای. مثلا کړکې و کوم څوک مثلا دلته، یا برج، یا مغه جالب رنگ، یا جالب شي، یا کوم هر چي سه جالب تاسو ته کړې په دغه یو کونج کې سراولای، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سدان په نظر کې ونی سوچې کومه کی خاتونه لکه لارا چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یو تیارا په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط چولای ده او د خط هم د مانی په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د مانی خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان وي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سه له سپاین استفاده وکئ، یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هغه عمره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډیر صافي. خلاص دلته یادوري وکم کله چې دا قسم عکس اخلي ټایمر خسته خپل کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې د سی او ای وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسلوي کمره کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. یا بل لارا څو کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي، نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. اچ ډي آر سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یا وکس دمسه لگزاره تیاری اغا اخلی. او دا دریوار اکسونه بیا فوتوشوپ یا لایت روم یا نورو دی اکسونه دی جدید سفترو که کویسه یو زای که او اخر کې خپل عکس تر جوړ کړ.
لشغل رسولی په مننې لې خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د ادبې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېشي، بل یې زاو هغه. شغل احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاي لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چراغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو دروس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه چې تقریبا که زه وایم چې د دیار له سعودواتیا دراتیا یم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیار له سعودواتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکرې وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورک.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر دوسه او پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ډیر لسو دغه د نوې ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته باغه شو یو ډول خپل مسولیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دکه کې نو تر خپل ځایه پورې نیول کړو
شوشه وکړي. دا اوس دا کتابتون جوړ شو. احساس دا ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د د پښیر کې څومره تغیر راغلی د د پکې سو کې څومره تغیر راغلی؟
که زه درته وایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړه چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یا دا شوه یا غم دا دی، اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویلې زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي، دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې ته دی اونې ورسیو شی بو تر رسیدلی او په پاتې شی بو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتنې راز. ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلی دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلی دې چې زړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساسکې ساسکې په ګریوان وینم. واخیست سپرلی درنه ظالم دور، واخیست سپرلی درنه ظالم دور، سره سره اننګي دی اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، ښکلې د سیره نن په زندان وینم. سوشو پښتنې کچو په خوله شوې ته، سوشو پښتنې کچو په خوله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خبرونه سرته رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی وی
بلا وخلما جانا نزمان.